گران اوریدن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن مو سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر لیکوال سیلنکار لایق زاده لایق صاحب دی. دوی نن سبا په ریډیو پاکستان کې د پروګرامونو د څنګې مشر دی. د دیل وی کار د پښتو زړې سندرې او سندرغاړو باندې چې کومه سیړنې کړې دي په هغې به هم تپوسونه کوو. لایق صاحب قدم راته وویل چې تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ او تاسو ابتدایي زده کړې کوم ځای؟
اول خو زه ډېره مننه کوم د مشال راډیو چې ماته دا موقع راکړه چې د خپل اورېدونکو سره نیک پنیغه باندې خبرې وکړم. زما تعلق د مدین د ورکوټي کلي نو ورته کوز کلی وایو. مجبوری تو گبانے زمنگا کلے چی دا مدین دے پسوات کدا کلے دے غلیز سیما دا او پائے کی بیا زمنگا کم آغا مونچو تا کندے ہوئی آگے تا کس کلے ہوئی کم حال تا باستر کے گڑولی دی بیا دما چی کم دا رنبیز دکڑا وا آغا ما دا خبل کلی دا ہائی سکول نا حاصل کردی دا دا آگے نا پس بیا ما سوال لسم چی دے دا جان جیب کالج نکڑے دے او دا آگے نا پس بیا ما پا سیاسیاتو کی پا پختو عدب کی پا اردو عدب کی شپاڑسم کردی دی او دا آگے نا علاوہ ما دا LLB ڈگریم تلا سکڑے دا دے ترسنگ اما پا پختو جب کی آنر زوم کڑے دے.
لائک سے تاسو پا دمرا مزامینو کی ڈگریانی اس ترلا سکڑے دی ریڈیو پاکستان تا سنگر آلے
خالی سے دا سیدے چکلا زمانگ دا پختانو ٹولن دا سیدہ چکلا تا زدک لوگ کی نو بیو خاما خواد خپل عملی جون فکر کے نو اول خو ما پا یو کالج کی دلی چرل پا حس باندی زما ٹاکنو شو خو بیا چکلا زما پا ریڈیو کی هم انتخابو شو نو ما بیا دا زان دا پار دیرا خوشبختی وګڼل ځکه چې ذکر خپل ماشومال یادوم ذکر خپل سکول زمانه یادوم زما د ریډیو سره یا د فنکارانو سره یا د شاعرانو سره یو لا شعوري علاقه وا لکه زما یو تړون وو لکه ما به د حمزه بابا غزلی موریدی ما به د سیاست صاحب غزلی موریدی دا یې په ما باندې خامخا یو اثر وو چې کله ما ته دا موقع په لاس راغله چې زه دې په ریډیو کې د پروډوسر په حیث باندې خپل عملی ژوند آغاز وکم نو ما دا ډېره خوشبختی وګڼله. نو بیا ما هم دا لاره خپله کړه او په کال 1983 کې زه ریډیو ته راغلم د پروڈیوسر پہ اسمان
لائک سے بتا سو دے پروڈیوسر پہ اس والے بیا پ مختلف پروگراموں نہ بمکڑو کم پروگرام تا سو داسیو کو چاغا پر ریڈیو پاکستان مان دستا سو پیجن گلو جوڑ شو
ڈر خبر تا سو کڑا د ریڈیو نو کری خدا سی چبدی کی بت ہر پروگرام کے اب ما ڈاکومنٹری زو مکرل ما ڈرامیم ریکارڈ کرے او میری کلی تاگے ترسنگا زمنگا د حالات حاضر کم پروگرام نے راوانو چارو چ کم پروگرام نے اغم مکرل خو زبا دویم خالد صاحب چی زما چونکہ رجحان پخپل بانی شاعری تو شاعری اور موسیقی دے بس الرز زیاد تر لیدی زما بیا زیاد تر چی دے رجحان موسیقی تا پاتے شوئے دے او زدہ خیال کم چی در ریڈیو پاکستان چی کم لیبری دا نو که خدای می نغلطی نو پایی که با یو سو زرا نغمی دستی چی آماری کارت کنی
کم پروگرام لکه تاسو خام خان خبر رو کاتی او ریدون که تاسو دا خبر رو چی داغی تا دا اندازو سی چی یرا دا آغا لایک تی چی دا دی با داغ پروگرامو نمونگا او ریدون یا ریم
خالی صاحب کز تاسو ته وایم چې په هر وخت کې چې کم پروگرام ما شروع کړی دی نو یو خبره زما په ذهن کې دی چې زه د پښتو ژبې د خدمت په اساس باندې کار کوم. نو زما هر پروگرام ته دومره زیات ریسپانس ملاو شوی دی دومره زیاته مینه ورته ملاو شوی ده چې په خپل وخت کې ډېر زیات خوښ کړی شوی دی. یو پروگرام هغه ده چې کله په کال 2000 کې یو پروگرام ما شروع کړو د تیر هیر آوازونو په نوم باندې. نو دا یو داسې یو خوب و زه به دا وایم خالی صاحب ځکه چې زموږ په ریډیو کې چې کومې نغمې موجودې وې د هغې شمېره تقریبا 12 وه او هغه پار چا ښې لګېدې خو د دې شمېره ډېره کمه شوې په دې اساس باندې وه چې دغه نغمې تاله والا شوې وې. خدای خبر د چا د لاسه ما ته د هغې پته نه لګي خو چې کله دغه پروګرام شروع شو ما په دې کې خلکو ته دا غږ وکړو چې تاسو سره کومې نغمې موجودې تاسو کوم ککوړي ساتلې هغه موږ ته راولېږئ. نو پښتانه ډېر زیات مینهناک خلک دی دومره بې شمېره نغمې راولېږلې چې هغه اوس تقریبا هغه 19 نغمې چې وي تقریبا 100 ضرورت رسیدلې دي. نو دا کم کوشش چې موږ شروع کړو په شروع کې زه خیال کوم چې په دې کې زیاته برخه زموږ د ټولو پښتنو ده او بیا د دې لپاره چې ما کوم کمپیر ټاکلی و اول خو یو بل کمپیر خو د هغې نه پس کله اسلم راغی او هغه په کې خپله مینه هم شریک کړه په دې کې ځکه چې د پروډوسر لپاره داسې کمپیر خامخا پکاري چې هغه د پروڈوسر سوچ چې کنسیو کی چې کومه خبره پروڈوسر په ذهن کی او کمپیر هغې ته عملی جامه واغوندي. نو هغه بیا اسلم خان وو چې ما څه فکر وکړو څه سوچ مې وکړو هغې ته هغه عملی جامه واغوسته وله بلکې هغه بیا دا کوشش هم وکړو چې دا خلکو ته په خپله باندې ورسي. نو دا پروګرام تر اوسه پورې روان دی او زه خیال کوم چې زمونږ څومره لوی لوی خلک دی، لکه زه به د غلام ساخر نامه اخلم څو ورځې د پروګرام بند شوی وو، دا په خپله باندې ټلیفون وکړو، حالان کې هغه ریډیو ته ټلیفون نه کول. په دغه وخت کې هغه د پاکستان صدر نه و، خو د یونیورسٹی ټاون کې هغه اوسېدو. هغه په دې کې دلچسپي لرله. پریشان خټک صاحب د خدای وبخښي، هغه یو ځل ډېر په جار وي چې زه د اتوار په ورځ باندې تېر هېر آوازونه وانورم، نو په ما باندې وخت نه تېرېږي. دا زما لپاره ډېر لویه خبره ده، دومره لوی لوی خلک، ځکه چې دې خلکو د دغه ماضي سره یو تړون دی، دې دغه دور لیدلی دی. نو دا پروګرام تر اوسه پورې روان دی. بیا چې کله دغه آوازونه راغونډ شو، نو بیا خالص صاحب زما یو بله هڅه پیدا شوه، یو بل خواهش، هغه دا ده چې ما دا فکر وکړو چې دا خلک خو موږ آوازونه نشر کوو، خو دا خلک څوک دي؟ دا د کم ځای اوسېدونکي دي، دا کم چې کار کړی دی، کم زیار کړی دی، دا خلک را پیدا کول غواړي. نو بیا د مختلفو خلکو نه موږ دغه معلومات راواخیستل، او خلکو ته مو یو دغه یو بله غوښتنه مو د خلکو نه وکړه چې که تاسو سره د دغه هنرمندانو په حواله باندې، دغه زرخان، مظفر خان، انځرګل په حواله باندې څومره معلومات دي، هغه موږ ته راوسپاره. نو چې بیا کله هغه معلومات موږ ته ترلاسه شو، نو بیا هغه چې کوم د ریسرچ میتھڈالوجي ما په هغه لره باندې یو کوشش وکړو چې د چا نسی ژوند دی، د چا زامن ژوند دی، نو ما هغې ته یو اپروچ وکړو، هغې له ورالم، یا مې هغه ریډیو ته راغوښتل، د هغې نه مې بیا د خبرو تصدیق وکړو، او کومې خبرې چې د خلکو په لیکنو کې پاتې شوې وي هغه مې د هغه خلکو په ذریعه باندې پوره کړې. په دې اساس باندې چې فرق سبا سو په دې کتاب باندې څېړنه کوي چې د هغې حواله موجود دی.
تاسو د خپل کتاب خبره کوئ؟
زه د خپل کتاب فنکار نمرې خبره کوم، ځکه چې د هغې تړون د تېر هېر آوازونو سره دی. نو د دغه کتاب اساس چې دی هغه هم د دغه هنرمندانو چې کوم رشته دار دي، د هغې نه موږ زیات معلومات اخیستي دي. او بیا زه په تېره تېره د محترمې باشه زرنجان ډېر زیات مشکور یم چې هغه چونکې د دې وخت د ټولو نه مشره او ډېره معتبره سندرغاړې ده، نو ما دغه نه ډېره زیاته استفاده کړې ده. چې کومه سندرغاړې براله لکه چیشتی چمن جان، یا صبر النساء، یا مہر النساء، یا داسې نورې جگہ به زنانه سندرغاړې دي، نو پای کې هغه ما سره کافی مرسته کړې ده. زه د دې جوګه کړم چې خپل پښتنو ته هغه څه ورکړم کوم چې د پښتنو نه ورکو.
لایق صاحب، تاسو ډېر لوی کار کړی دی، ډېر لوی کار کوي. داسې سندرغاړې پکې تاسو مخې ته راغلي دي چې هغه ډېر زیات د دغه ژوند تیر کړي، لکه چې هغه بالکل یو ډېر لوی کردار پاتې شوی، خو هغه بیا چا تپوس نه کړی. داسې پکې بیا ډېر په غریبۍ او ډېر دغه ژوند سخت ژوند تیر.
خالص صاحب، دا خو زمونږ یو اجتماعي قامی المیه ده، دا یو کس خبره نه ده، بلکې تاسو که دغه کتاب هر پاڼه وګورئ نو په دې کې د هر فنکار ژوند، خو په ځوانۍ کې لکه ستاسو خبره خطر شوی دی، خو په آخري وخت کې هغه دومره دردېدلی دی، دومره ځپلی شوی دی. زه به لرې نه ځم، زه به د ګلنار بیګم مثال ورکړم چې هغه په آخري وخت کې د شوګر او بلډ پرشر مریض او په پېښور کې هغه په هسپتال کې پرته و، چا یې تپوس نه کوم. دغه رنګ کشف سلطان غوندې عظیمه فنکاره چې د هغې جنازه بیا خپل زوم د کور نه اوچته شوه، دغه رنګ نگار سلطان غوندې لویه فنکاره چې خار د زی زما په تا باندې قلنګ دی، مال د جالۍ دو پټه د خار راوړه، هغه په ډېره ګمنامۍ کې دمن نه لاړه. او اوسنی وخت کې بادشاہ زرنجان په داسې حال پرته ده چې یقینا خلک به د هغې د مرګ نه پس په دې باندې ډېر مقالې ولیکي، پښتانه به ډېر زیات د هغې صفتونه وکړي. خو افسوس دا دی چې نن هغې له څوک هم نه ورځي. نو دا زموږ یو اجتماعي قامی بدبختي ده چې موږ د خپلو هیروګانو، د خپلو اتلانو، د خپلو مشرانو په ژوندانه باندې قدر نه کوو، موږ بیا د مړو ډېر صفتونه کوو. نو دغه هر فنکار چې دی دا ټول ډېر په داسې حالت کې مړه دي چې هغه ډېر زیات درناک، ډېر زیات لکه سړي زړه خوږېږي چې موږ ولې دومره بې حسه یو. په نړۍ کې خو دنیا خلک لګیا دي خپل هیروګانو، د خپلو سندرغاړو خدمت کوي. لکه فرض کا، زه به د مهدي حسن خبره وکړم. مهدي حسن د خدای وبخښي هغه مړ شو، خو هغه له څومره درناوی ورکړی شو. آیا زموږ خیال محمد د هغه نه په څه باندې کم دی؟ آیا زموږ هدایت الله د هغه نه په څه باندې کم دی؟ نن هدایت الله کم قسم ژوند تېری لیولې لیونې ګرځي، په دې کیسو کیسو کې تپوس نه کوي. سبا به بیا خلک وایي چې آو د یوسف خان شیروانو سندرې هغه ویلې وي، د ادم خان دروغه خانې سندرې هغه ویلې وي. خلک به سندرې ډېرې په مینه یادوي، خو کاشکې خلک په دې ژوندانه باندې دا خبره ما بار بار کړې ده چې کله تاریخ شانه جوړه ما هم دا خبره کوله. زمونږ چې کوم محترم میا صاحب دی، میا افتخار حسین صاحب، دا په مخکې مې په جار باندې دا خبره کړه چې په کار ده چې موږ په ژوندانه خلکو له عزت ورکړو. تاسو یقین وکړئ خالص صاحب خبره اوږدېږي، خو چې کله زمونږ د کلچر ډپارټمنټ واکدارانو د یاسمین خان په حواله باندې پروګرام کوو، نو چا ته هم پته نه وه چې دا ښځه څوک ده، دا ښځه چېرته را لویه شوې وه، دې ماشوموالی چېرته تېر کړی دی. د هغې نه پس بیا خلک د هغې په قبر پسې ګرځېده چې قبر یې کمی و دی. نو بیا یو هغه سړی پیدا کړو څوک چې قبرونه کمی، هغه دا تصدیق چې او دا قبر دا ما په خپل لاس کړل دغه نه پس دا خبر جوړ شو
د سندرغاړو پاک له تاسو سیړه نکړي دي کار مو کړی دي دا موسیقارانو لکه د پښتو کم موسیقار چې دي دا سازونه چې جوړي داغی پاک لا موسیقار کړی یا کار ته خیال
تاسو د باندې خبر وکړه هغه دا چې دا کم کتاب چې لومبه باندې کړی فنکار نو دغه لومبه ټوک دی زما اراده دا په کم باندې اوس لګیا به کار کوم هغه زموږ هغه سازونه غږون کړي لکه پای کې زمیر استاد دی پای کې بزیر استاد دی پای کې خوشمیر دی پای کې دینو چاچا دی پای کې نور ډیر لوی خلک دی چې هغه دغه تزون جوړ کړی دی زاخیل استاد دی افغانستان اوس چې زما کم کتاب زلی گیم کار په کوم هغه دغه خلکو په اخلا باندې دی هغه خلک چې د پردی شاته دی فنکار یا چې کم سندرغړ یا خو آواز دغه جوندې نو خلک یې پښتنو کې خو ډیر خلک داسې دي چې هغه ډیر ښه سازونه غږولي دي او د ساز نه بغیر آواز نیمګړی زما د دویم کوشش دی هغه دغه لوی خلکو په اخلا دی چا تبلغ غولی چا رباب غولی چا تزون جو کړی ز ان شاء الله زما امید دی چې دا کتاب دې زر ز سر تورسم او دا سفر خالص صرف زدل تبردم نه کاله تعالی همت را کی او پښتانه ما سره دغه رنگ مینه کوي نو بیا په دې دویم ټوکی چې کم زمګه دا سندرغاړي دی اوازونه والا په دویم یا دریم ټوکی به بیا د رفی شینوار نه په دې خو باندې دا خبر موږ را رسو ان شاء الله سادالی ټکر تا او دا ټکر نه پس په بیا دی جدید دوت راسو چې زموږ د ټولو سندرغاړو جون خوندي شي ځکه چې بیا دا خلک نه لکه فرض کړه نن د غزالی خبره کوم غزال جاوید دمن لاړه په دې لړ وخت کې خو زه خیال کوم چې اوس خلک تصدیق کوي چې دا د چالو ده د چانه سي ده نو په کار ده چې په ژوندانه باندې موږ خلکو ته یو پروفایل ورکړو چې څوک بیا لیکل کوي نو څېړن کار ته به ډېر اساني شي هغې ته به یو ریسرچ ریفرنس ملاویږي نو دا یوازې ذمواري نه ده بلکې زه به د مشال ریډیو په حواله باندې ټولو پښتنو ته وایم چې که تاسو څرنګ معلوماتي څه داسې خبرې ځکه چې موږ په شریکه دار ته راغونډو دا خو زموږ خوره وره هغه خزانه ده دا به شریکه راټولو که زما سره د خپل پښتنو دغه رنګ د امرسته موجود دی ان شاء الله زه دې ته ډېر زیات سنجیده مده خبر
لایک صاحب تاسو شاعری مې شعر ویل مو کله شروع کړو او څومره د شعرونو کتابونه مو
تر کومه ده پر شعری شروع کول خبر دا زما د ژوند ډېر زړه خبره ده دا کال 1900 بیا خبره ده چې کله زه په پنځم کلاس کې او ډېر کم عمر مې هغه وخت کې ما داسې په خپل انداز کې لیکل کول خو ما سره هر څه خوندي پراته دي زه په هغه باندې ډېر فخر کوم ځکه چې هغه کږې وږې کرښې چې وي هغې ما ته لار وښوده بیا په لسم کې باقاعده ډول ما شاعري وکړه بیا چې زه جاجب کالج ته رالم هلته به یو رساله وته علم پای کې ما افسانې او غزلې ولیکلې او دغه رنګ د سفر جاری پاتې شو تر اوسه پورې زما ټول کتابونه چې دي هغه 50 تر رسېدلي دي چې په دې کې شعر نثر ټول شامل دي په مجموعي توګه باندې 50 کتابونه زما چاپ شوي دي او څه د چاپ ته لاندې دي پای کې یو خو د یورپ سفرنامه ده چې هغه له ما نامه خوښه کړې ده خوبونه تعبیرونه خدا څه ده خالص صاحب چې زما سفرنامه هغه به د نور سفرنامو نه انشاءالله بیخي مختلفه وي ما چې هر څه لیدلي دي که ما پراګ لیدلی دی ما بیا د پراګ اخایستونه چې مې کتلي دي بیا زما ځین ته خپل پښتونخوا راغلې ده ما ته بیا دا رایه شوي دي چې دلته کې خلک دومره په مستۍ ګرځي د ټولې دنیا نه خلک پراګ ته راځي ولته کې مستیانې کوي خو زما په وطن کې زما په خاوره کې خلک د لوږې نه مري نو ما د دې هر ځای که فرق زه پیرس ته تلم که زه هالینډ ته تلم ما د هر ځای موازنه بیا د خپل پښتونخوا د دردونو سره کړې ده نو دا به یو موازنه به د دې سفرنامه کې به سفر لګي او د خپل دردونو په کیسه وایي
لایک صاحب تاسو شاعري څرنګ شاعري مو کړې ده رومانوي شاعري مو کړې ده انقلابي شاعري مو کړې ده تاسو ځینې شعرونه داسې سندرغاړو هم ویلي دي چې خلکو ډېر خوښ
کړي اول خدای شته چې زه دا فکر کوم چې زه د شعر په خبرو باندې نه پوهېږم د شعر په رموز نه پوهېږم او ما یو غزل کې دغه شعر هم ځای کړو چې زه خو سترګې د اشناسته یم لایقه په سندرو په غزلو نه پوهېږم نو دا خو زه نه شم ویلی چې آیا ما ښه شعر لیکلی دی که ما بد شعر لیکلی دی دا فیصله خو خلک په خپلو لوستونکو په خپلو اورېدونکو باندې پرېږدي او وخت چې دی هغه ډېر ښه فیصله کوي ځینې خلک خو به دا ووایي چې ما ډېر ښه شعر لیکلی دی خو وخت بیا د هغې فیصله وکړي چې دغه شعر د کم معیار دی نو دا فیصله به په وخت باندې پرېږدو په خپل لس باندې به پرېږدو زه رومانی شعرونه هم زیات لیکم او چې کله ودر دیږم د خپل قام په حالت باندې د خپل ولس په حالت باندې د خپل چارپیچل په حالت باندې نو بیا ظاهر خبره چې شاعر یم او حساس ذهن لرم لیونی ذهن لرم دردیدونکی ذهن لرم نو خامخا بیا لاشعوري طور د دې ته راپارېږم چې هغه دردونه لږ غوندې کوچېړم او بیا زما مینهوال چې دي چونکې هغه هم دردېدلي نو زما هغه درد هغه په خپله سینه کې محسوس کړي نو ماته د هغې ریسپانس ډېر خراش دي حالانکه هغه زه دردېدلی یم چونکه زمون دردونه شریک دي، زمونږ جذبي شریک دي، زمونږ احساسات شریک دي، نجزه در دیگه نو ما سره زما بل رجلو کې زما بل پختورو روم در دی
کدا سی شعر نه مراته وي چې هغه تاسو حالات مو کتلی تاسو در ډول وي او بیا تاسو شعر په جبا دا شعر پرنګ کې دا کړی کدا سی
دغه زو شعر نه ما په دې موجوده حالات کم چې دا مونږه وسره مخامخ یو لیکلیو چې ما تر ایږي چې بیا یو بل ارمان پسرو لمبو کې سوزیدل دی، بیا یو بل ارمان پسرو لمبو کې سوزیدل دی، وای پسلګو کې خدایا سگو نامے کڑے دا، بیا یو بل زلمے پخپل وینو لمبے دلے دے، بیا یو بل زلمے پخپل وینو لمبے دلے دے، وای پسلگو کے خدایا سگو نامے کڑے دا، او پدی کے لمبے بندے چی بیا پہ یو بل کلی دبارو دو باران شوے دے، بل کلی دبارو دو باران شوے دے، بیا پختنو جنو رو بلنو شکو لی دی، او بیا پہ یو بل کور کے دخوبونو قتلان شوے دے، کور کې د خوبونو قتلان شوی دی، بیا د کونډې مور سلګۍ تر عرشه رسېدلې دي، بیا یو بوډا پلار په چغو چغو جوړېدلی دی، وایي په سلګو کې خدایه څه ګناه مې کړی ده. یو بل بند په دې کې دی چې بیا په یو کچک کور د ماتم هوار الوتې ده، بیا په یو کچک کور د ماتم هوار الوتې ده، بیا د پلار په مړي ماشومان راغوړېدلي دي، او بیا د کایناتو هر ساه ورخطا شوی ده، بیا په لامکان کې ماڼۍ ټولې لړزېدلې دي، بیا د یو بېوسه پښتون ژوند په دار خطرې دی، وای پسلگو کہ خدایا سب گناہ میں کڑے دا. یو بل بندے چی بیا یو مجبور خور درور قبر تناستا دا، بیا یو مجبور خور درور قبر تناستا دا، مخ وحی سر وحی بیا بیا دا لیوانو پشان، او بیا دا یو ناوی سپین پڑھونے وینی وینی دے، بیا دا یو ناوی سپین پڑھونے وینی وینی دے، او دو فکرونو وڑے وارخطا دا لیوانو پشان، سر د خپل مینی پسینہ پورنی والے دے، وای پسلگو کہ خدایا سب گناہ میں کڑے دا. ترکم آدھا پور ڈرامو تعلق تھے، ڈرامے بعد ریڈیو دا پارم لکھ لی، ٹیلی ویژن دا پارم لکھ لی، اب ہے کم زمنگ پرائیویٹ پروڈکشن دی داغے دا پارا بام بشمیر ریڈیائی ڈرامے لکھ لی دی چشمیر دا وقت تقریباً سلور سو ترسی نو زما دا پار لوی اعزاز دے چھ سلور سو ڈرامے اگڑے شے دے چھ د دې هر څه سره ځکه چې د ډرامو کم کتابي شکل نه یا خو ریډیو د لارې نشر شي یا د ټلویزیون د لارې نشر شي، خدا دې چې کوشش مې پای کوم تک کړی دی چې یو پیغام یو خبره خلکو ته ورسي، او دا غي پزره باندې کزه وکولای شم چې د خپل پښتون قام سند سه اصلاح په کم ډول کې دی شي په ډیر انفارمل طریقه سره، نو زه به دا د ځان لپاره کامیابی ځکه ګڼم چې موږ ډیر ځپلې شو، موږ ډیر زیات دردېدلې شو، او په دې کې لکه مشال ایڈو خپل کردار ادا کئی ستاسو خپل کردار دے صحافیانو، خو مونږ به په مجموعی توګه پښتانه شي، ابا د خپل قام د پر د خپل لست پر یو داس شعوري کوشش کوو، لا شعوري نه شعوري کوشش بدا کو چې زمونږ پښتانه چې کم دغه دغه په تیرو کې پټ دي، د جهالت په تیرو کې پټ دي، دغه نروځي اغزانو پیژنې د وخت سره روان شي، ځکه چې وخت ډیر په توندې روان دی، مونږ ډیر شاته پاتې یو، نو که فرض کړه موږ نورم شاته پاتې شو نو زه په دې یریږم، دا زما سره ډېر کله یره پیدا شي چې که دومره شاته موږ په کم سپیډ باندې شاته پاتې کیږو وخت په منډه ځي، نو داسې خدای مکړي سبا د پښتنو نوم ورک نه شي، بیا به داسې لکه د مثال په طور په هند کې دنیا پښتانه دي، سوریان دي، غلجیان دي، پای کې غزنویان ځانته پښتانه وي، پای کې ځانته تغلق ځانته پښتانه وي، خو سوال دا دی چې د هغې نه پښتو هېره ده، نو خدای مکړه چې سبا زموږ تر منځ د رابطې د ژبه پاتې نه شي، ځکه چې پښتنو کې دا ډېره غټه بدبختي ده چې دوی د خپل کور نه لرې لاړ شي، دوی خپل کلتور خپل روایت خپل کمیس پرتوګ خپله ژبه ډېر زر بدلی، په دې باندې بارنۍ اثر چې ډېر زیات زر کیږي، او نن وخت دا دی چې پښتو ډېر زیات یعنی پښتون کلتور دا ډېر زیات قداور دی، په کار دا دی چې موږ په خلکو باندې خپل ځان وپېژنو، خلق مخ خپل کینه چې مونږه خلق خپل
ډیر خپل خبره کوي، لایک سه پر ریډیو پاکستان کې کار کوي، ریډیو ته سندرغان امرازي، شاعران امرازي، دغه سه ډرامو کې کار کوي، کې صحافیان امرازي، د چانه داسې متاثر شوی
داسې د چې مونږه د ریډیو جون تاسو جون زمونږه جون تاسو صحافیان هم دار چا سره بلایوي کې کلا د یو چا سره کلا د بل چا سره، مطلب دار زمونږه یا زمو ریډیوي صحافت یا تاسو د لیک صحافت دا ټول تقریبا د منګه منزل یو دی، زمونږه هغه لار یو ده، خو تاسو یقین وکړئ چې زه د هر چا سره ملاو شم، خانان، نوابان، وزیران، صحافیان ټول راغلي دي، خو چې زما پړه کې کم احترام دی هغه فنکار دی، دا زه د زړه د تل نه ویم، په دې اساس باندې ډېر زیات ځپلي خلک دي، دیدا سره مخامخ ډیره مینه کوي مله تاسو مخامخ تاسو یقینا بشمیر فنکارانو هغه ډیر په مینه ډیر په احترام سره ملایويږي ځان له چهر څنګه ژوند کوي امونږ ته یو ټکی وایو پښتانه ډیر خراب ټکی دی په ډېر سپک نظر وسره پاګه باندې ډیره خبرې کېدای شي چې آیا دغه ټکی د دې لپاره مناسب دی یا نه دی مناسب پاګه باندې پاس نه کوم خو زما چې څومره خلک وهي هغه فنکاران ځکه چې درد دل خلک دی مینه کوي اپا دنیا کی خو دور از جون دے پدی کی جمینو کی دلوی خبر دا نو زما خو خی فنکاران ټول
بالکل جی زو چې کلم ستاسو دفتر ته راغی نو فنکاران ستاسو په دفتر کې نو لکاغیم تاسو سره مینا کوي د مینې خبر را لا مینا مکړه دا
زهر خبر دا چې کله انسان جون کوي نو زما خیال چې دا غجون بغیر د مینې نه نیمګړی او چې فرض کا خالص شب خیال کوم چې تمینه ونه کې نو تب احساسات څو پیژنې تب چا در څو پیژنې چې په خپل در دی نو بل په در به پوه شي نو زه خیال کوم چې خامخامي مینه کړی دا خامخامي نه کوم یو ځل نه پڅو څو ځلې کوم اج سمره مې ژوند مینه وکوم زب د خاص نه متاثر کېږم ځکه چې خدای سترګې را کړې دي او په دې باور لرم چې څومره خاص څه په دې کائنات کې خور دی دا هم زموږ د پاره دی چې موږ باید وینو دا غي دا حسن ستاینې وکړو زما خیال چې دا د الله تعالی دا کائناتو دا حسن اعتراف هم دی
لایق د مینې څوک لایق دی یا لایق د چا د مینې لایق
زه د ځان نیم زه د خپل پښتون لسم نو زما خیال دی دا فیصله به مونږ په پښتون لس باندې پریدو چې هغه ماته لایق وي او کنه وي زما خو ټول پښتون لس چې زما د لسر دی په ما باندې ګران دی ځکه چې زه د خاورې نه پیدا یم د دې سیمې نه پیدا یم او زما په رګونو کې هم دغه وینه ده نو دا فیصله په ټولو پښتنو اورېدونکو چې زه څه یم
لایق صاحب جون مو څنګه یې یعنی صرف دغه ریډیو کې کار کوي شعر وایي دغه څېړنه کوي که نور د جون خامخا لکه نور پهلونه اړخونه وي
نو ظاهر خبر ده چې سړی ژوند کې زما د ژوند یو بل اړخ هم شته زما بچی دی زما کور دی زه خپل بچو لهم پوره وخت ورکوم زما بچي ماشاءالله ټول ښه تعلیم یافته دي او د دې تر څنګه د کور چې کوم ضرورتونه کم منډې تړلي هغه د کور کلي منډې تړلي دا ټول زما د ژوند برخه ځکه ده چې موږ ځان د ټولنې نه بېلولی نه شو شعر لیکل یا څېړنې کول دا زما انفرادي کار دی خو زما یو اجتماعي جنوم دی په ټولنه کې په معاشره کې زه د خپلو یارانو دوستانو غم خادلم ځان رسوم د خپلو خپلوانو سره مو ګپ وګپ باندې ودرېږم ځکه چې د پښتو یو متل دی دغه مفهوم دغه دی چې که ته د سیل نه بیل شوې نو ته به خوار شې سیل نه خوارېږي سیل به په خپله مخه ځي خو ته به خوارېږي نو زه ځان د سیل نه بیلول نه غواړم
په پېښور کې ژوند کوي چېرته خپل وطن ته ځي خپل سواد ته
نو د سواد خو زما روحاني تړون زما جذباتي تړون زما عملي تړون دغه نه کلم قطع شوی نه دی زه په باقاعده توګه باندې خپل کلي ته ځم سواد ته بیا بیا ځم ځکه چې زمونږ ټول خلک هلته دي زموږ ټول رشتې هلته کې دي څنګه مونږ کولای شو چې مونږ د هغې نه ځان بیل کړو لکه سړی په خپلو باندې روح کاری که فرق که زه په پېښور کې ډېر لوی سړی شم خو ما به خلک یادی په مدین باندې نو زه چې د مدین نه بیلیږم زما خیال دی چې زه به د ځان نه بیلیږم
لایک صاحب داسې یو ارمان چې هغه پوره شوی نه ستاسو یا داسې یو ارمان چې هغه غواړی چې دا پوره شي
زه چې خپل په ژوند باندې کله سوچ کوم نو زه ځان ډېر زیات مطمئن ګڼم ما چې په ژوند کې څه غوښتلي الله تعالی ښه په جار را کړی ښه ډېر را کړی دي او بلکې زما د سوچ نه زما د فکر نه مال ښه زیات را کړی دي خو یو ارمان چې زما په ذهن کې دی هغه دا دی چې کاشکې په کال 1903 نوي کې مونږ بیل شوي یو کاشکې بیا هغه وخت رالی چې پښتانه دې جوګه شي چې هغه د وخت سره روان شي کاشکې بیا پښتون قام د دې قابل دي د دې جوګۍ چې هغه په نړۍ باندې حکومت کوي نن مونږ په خپل کور حکومت نشو کولی مونږ په خپل کور کې بې کور یو دغه یو ارمان دی دغه یو خواهش دی چې پښتانه شعور ولري پوها ولري او د وخت په غوښتنو باندې پوه شي هغه په دې ملک کې په دې خپل پاکستان کې د نن اغم د دې اقام د پاره د ملک لپاره صدا سکارو کی چې هغه کړم دی یقینا کفر کتا شو د پاکستان تاریخ وګورئ نو په هر محاذ باندې په هر ډګر باندې پښتنو خپل یو نوم پیدا کړی دی او د قام خدمت کړی دی اوس هم دیګی دی کوي خو چې موږ په اجتماعي توګه باندې کفر کوم یو په شاهد افریدی باندې فخر وکړو موږ په یو بل یو کس باندې فخر وکړو دا نه دی فخر زما خیال لري چې موږ من حیث القوم د دې خپل ملک لپاره خپل خاورې لپاره یو داسې ښه کار وکړی شو چې موږ پرې خیا چو
لایق صاحب تاسو نظمونه لیکلي دي غزلې مو لیکلي دي شاعري مو کړې ده ستاسو سندرې کم سندرغاړو ویلي دي
خالص صاحب دا راته وایي چې کم نه دي ویلي زما خیال دی چې په پښتنه سیمه کې داسې سندرغاړه نشته چې هغه زما سندره نه ویلي ځکه چې زه د عام ولس د جذبو خبره کوم نو هغه پرون چې کوم سندرغاړو د خیال محمد نه راوالې تر اوسه پورې چې کوم غزاله جاوید د خدای دی وبخي او د هغې نه پس ګلپاڼه دا ټول چې دي په دې کې هر فنکار زما شعر ویلی دی او ډېر په مینې ویلی دی. زه د فنکارانو هم ډېر زیات په دې وجه باندې احسانمن یم چې کله زما شعر راغلی دی هغې سره زیاته مینه کړې ده، لکه خصوصا نازی اقبال چې زما د غزل سره کم انصاف کړی دی او څومره ښه ویلي دي. د دې باوجود چې نن سبا یو ډېر خراب هوار الوتې ده او زه د مشال ریډیو په وساطت سره دا خبره کول غواړم چې ډېر بدبخت شاعران چې هغې لګیا دي او په پښتو ژبه کې داسې لیکل کوي چې هغې ته مونږ دا ویلی شو چې هغې د خپل مور سره زیاته کوي. پښتو ژبه زموږ مور ده او هغه په دې کې داسې الفاظ ځایي چې هغه ته په کور کې نشي اورېدی، هغه ته په یعنی محفل کې نشي اورېدی. مونږ که هر څو د هغې لارښودنه کوو خو دا خبره چې هغه په خپله دا احساس لري چې زه د ولس له څه ورکوم آیا زه دې په کنزل ویاد شم. خو پښتون قام چې دی هغه زه هغې ته په دې باندې هېڅ قسمه لکه په دې اقله زه د خپل پښتون قام نه ګیلمن په دې احساس باندې یم چې که فرض کا د نن 12 کاله مخکې نازی اقبال دا غزل ویلی چې بې لتا جونه تیریږي هغه نه نوم ویلی کیږي، که فرض 14 کاله مخکې یو غزل لیکل شوی دی چې چېرته زه تیاریږم او که نه هغه نه نوم ویلی کیږي، که ته فرض که روبانی شاعري ورکي، که ته فرض که قامی شاعري ورکي، او که فرض که پای کې شعر وي پای کې څه مفهومی سو وزن بگی نو اب قام ته خیګړه رسای اب د قام په خیګړه تمامي یو کو فرض کا ته کم شاعری داسې کی چې بای کې د پښتو جبې د پښتون لست د جذبات او غا منفی عکاسی کی نو هغه سندر خو نه خلک وای او زما خیال چې هفته پس خلک بیا یریم نه چې دا کم سندر و.
ډیره مننه د مشال ریډیو سره د خبرو کو.